سهار 15 بجې شوې. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 500 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM وایي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړی و. ټاکل شوې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر مهرابیان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت د زیاتېدو له کبله د وارداتي برېښنا بهیر ټکنۍ کیږي. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ او دوه تن نور سخت ټپیان شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماسپښین د بهارک فیض آباد پر لویه لاره له سړک څخه د یوه کورلا ډوله موټر د اوښتو له کبله شوې ده. د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه ګڼل کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري لیبیا ته چې وروستیو سختو ورښتونو او طوفانونو سخت زیانمن کړی دی مرستې ولیږي. انتونیو تاجانی پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي د ایتالیا حکومت د لیبیا په ختیځ کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه سمدستي ومنله. هغه ویلي چې د ایتالیا د ارزونې یوه ډله له مخکې لیبیا ته روانه شوې څو د ملکي خوندیتوب له قطعې سره خپلې چارې همغږې کړي. د راپورونو له مخې د لیبیا په ختیځ کې تر سختو ورښتونو او سیلابونو وروسته شاوخوا 10,000 کسان تري تم دي. د لیبیا چارواکو پر نو ویل چې تر اوسه د څه باندې 1,500 کسانو مړي ترلاسه شوي، خو د دوی په وینا دا ویره شته چې د مړو شمیر له 15,000 واوړي. په تیرو څو ورځو کې د یونان، ترکیه او بلغاریا په ځینو برخو کې هم د دې طوفان له کبله د لږ تر لږه 20 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و. او د سویډن ملي راډیو وایي د دې هیواد حکومت اوکراین ته د ګریپین ډوله جنگي جټ الوتکو پر ورکړه غور کوي څو د روسیې پر وړاندې په جګړه کې وکاروي. د راډیو پرون د ځینو سرچینو په حواله چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي راپور ورکړ چې د سویډن حکومت د نورو مسایلو ترڅنګ غواړي پوه شي چې دا اقدام په خپل د سویډن پر دفاعي وړتیا څومره غیس کوي او په کوم سرعت کولای شي د الوتکه اوکراین ته وسپاري. د راپورونو له مخې د سویډن حکومت خای د پنځمه تر ورځې پورې د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوړي چې دا موضوع پر رسمي ډول مطرح کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړې ده چې په تورخم دروازه کې د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو وروستی وضعیت په یو مرکه کې څیړو.
چې د دوه کلونو ته په کتو سړی ډېر په ډاډ ویلی سي چې طالبانو د پاکستان ترمنځ اصلا هېڅ ستونزه نشته، البته په لاندې صفوفو کې عسکر به دغه نېشنلزم یو حس بدلي.
د پاملرنې د خیریه مؤسسې یوه سروې ښیي چې د افغانستان د اته او یا سلنه وګړو اوایت کم شوی دی.
په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده ډیره ښه سپورټر وم د کورنۍ، ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکم.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې له رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه فعاله شوې ده.
موږ د اوبو رومیان واچو، د ماشین په واسطه د اوبو رومیان راځي، هلته د سواري چلانه دي، اوبو په واسطه راوځي، بیا رومیان راوځي، بیا د سواري ماشین ځي، د ماشینه ده.
په نړیوالو مسایلو کې د لیبیا په درنا ښار کې د طوفان له کبله د سلګونه کسانو د تلفاتو جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي دي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو د لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پا پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي او پرون هم له دواړو لوریو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سېشنبه ویلي په تورخم کې د تیرې اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پیل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیرې چهارشنبه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیواله. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونو یې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټر رغوله چې پاکستاني ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. له دې پیښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوی چې په دواړو غاړو کې راګیر پاتې سویو مسافرو او په بیلابیلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته سخت ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبریالانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه وری مذاکرات سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر زولې مرسیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهراً د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسی تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ ان شاء الله الحمدلله دوه نه خاور مونږ نه وته پر پاکستان
ماشاءالله
افغانستان اسلامي امارات مجاهدين تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي.
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک حمله زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. پسند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ تیرش په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تیرې شنبه یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، هلدا چې ګڼي په پاکستان کې د استوګنی قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سلې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
و موردل چې د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا رد کړی چې پر تورخم دروازې د شخړې د پایل پړه پر طالبانو اچوي. د دې سره جوخت په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې. په دې اړه مو د باور غورځنګ د مشر او په امریکا کې د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر پوښتلی. ښاغلی آزاد، په پیل کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې داسې ارزوي؟
د طالبانو او د پاکستانیانو ترمنځ دغه ډول شخړې لومړی ځل نه دی. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم دغه څه پیښ شوي دي. ډیورنډ په کرښه باندې په وار وار داسې پیښ شوي دي، لکن په تېرو شلو کلونو کې ولیدل چې طالبان تر کومه بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او د دوی په کنټرول کې دي. نه په بشپړه توګه دوی هملته دوی ملاتړ کېدل، حمایه کېدل، هر څه ورکول کېدل، او بیا په تیرو دوو کلونو کې هم پاکستان ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو لپاره په نړیوال سټیج باندې لابي وکړي تر څو دوی په رسمیت وپېژندل شي. دا مسله تحلیلي نه ده، تحقیقاتي ده، مشاهداتي ده. تیرو دوو کلونو ته په کتو سړی ډېر په ډاډ ویلی سي چې طالبانو د پاکستان ترمنځ اصلا هېڅ ستونزه نشته. البته په لاندې صفوفو کې عسکر به ځینې به داسې شي چې هغه به دغه نېشنلزم یو عقل لري، یو حس به لري، او په هغه نیت به د پاکستان سره د شخړې کوي، یا پاکستان خو د خپل پلان له مخې شخړې کوي. لکن د پاکستان د طالبانو مشران په بشپړ توګه د دې سره همغږي دي.
زیات وخت پر پاکستان تور لګول کیږي چې د افغانستان د میوو د حاصلاتو په وخت کې پر تورخم یا هم چمن دروازه لانجی ایجادوي چې په مهم وخت کې دغه دروازې بندیږي او افغان سوداګرو ته هم زیانونه اوړي. فکر کوي دا پیښه تصادفي کیږي که پاکستان واقعا د افغان سوداګرو د زیانمنولو نیت لري؟
تریوبریده دا مسله هم شته چې افغان سوداګرو ته وخت نا وخت پاکستان له لوري توان رسیدلی دی، خو مشخص هدف دا نشي کېدای. هغه ځکه نشي کېدای چې د افغانستان د صادراتو هغه تر ټولو لویه دروازه او لویه لاره بدبختانه همدغه پاکستان دی، او کال دولس میاشتې د هر موسم صادرات روان دي. یو مشخص وخت او مشخص موسم هلته داسې نه دی چې په دغه وخت به د افغانستان د سوداګرو توکي پاکستان ته ځي او دروازه په وتړل سوه. خو هغه میپینګ چې دی، دغسې شخړو چې د مدیریت سوي شخړې دي، هغه سیاسي اهداف دي، هغه دغسې سوداګرو ته تاوان رسول په کل کې نه وي، اما په جزئیاتو کې هغه په اتومات ډول تاوان ویني.
پاکستان چې د افغان طالبانو په ملاتړ تورن دی، اوس تور لګوي چې په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکول سوی، او دا تور داسې وخت لګول سوی چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو حملې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په دې باب ستاسو رایې څه ده؟
دا هر څه خورا په دقت سره پلان سوي دي، او دغه پلان له مخې دا هر څه روان دي. بلې، هو د طالبانو پاکستانی طالبانو بحث چې راځي، دا په همغږي باندې دا کار وسو چې د ثابت اصول چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، او د طالبانو په قربتو په کانټینینټل کې د پاکستانی طالبانو او د پاکستانی هیئت ترمنځ ناستې او مذاکرات تر سره سول. یعنی دا پاکستان وو توندې چې دا ثابت کړي چې دا طالبان پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، او د افغانستان طالبان د قربتو کې دا یو ثابت کړه. او د دې تر څنګ د دې نه وروسته ٹی ٹی پی انتقال سو پاکستان تا منگورا کی لزگون زر پشتانا دا ټول پښتونخوا پښتانه ټول څول د دغه انتقال او د چی چی پی د پرځای کېدو په وړاندې لاریونونه وکړله. د دې ترڅنګ په د میرعلي او میرانشاه او وزیرستان او د سیمو کې پاټکونه ټی ټی پی واچوله، او د پاکستاني ځواکونو سره په 300 متره کې دا پاټکونه ولیدل. ټول مدیریت سوی حالت وو، او بیا دغه بریدونه پاکستان کې پیل شول چې نن یو فیصد بریدونه ټول په پښتني سیمه کې دي، او پښتانه پکې وژل کیږي. حتی که پاکستاني ځواکونو هم ویپ کې هغه ما پښتانه دي، او د دې لپاره د سونګ توکي دي تر څو نړیوالو ته داسې وشي چې ترهګري سته او خوراري رسته او پاکستان قرباني دی. نو د دې د مخنیوي لپاره باید نړۍ مداخله وکړي، او نړۍ د خالت پاکستان ته خورا ډېر امتیازات دي، ځکه پاکستان په تیرو اویاو کلونو کې د جوړش راپدې خو د تولید لپاره هیڅ څه نه لرل، هیڅ څه نه لري. همدغه نیابتي ډلې دي، همدغه ترهګري ده چې تولید یې.
د باور غورځنګ مشر په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد او چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د 80% خلکو میاشتنی عواید کم شوي. دغه مؤسسه په وروستي راپور کې ویلي چې له دې ډلې 83% خلک په میاشت کې تر 15,000 افغانیو کم عواید لري. بلخوا ځینې افغانان هم وایي تر پخوای عاید کم او ستونزې ډېرې شوي دي.
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 83% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی. د مؤسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي، ویلي دي چې په 9 ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتنی عاید په اړه پوښتنې کړي، چې له دې ډلې 83% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5,000 افغانیو یا $950 څخه هم کم دی. په راپور کې ویل شوې شوی یو شپیت سلنه نارینه وو او دو څلوېښت سلنه ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي. پاملرنې موسسې همداشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمېدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې، روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري. اقتصادي وضعیت خراب شوی او اتیا سلنه نجونې له زده کړو منع شوي دي. د پاملرنې موسسې په راپور کې د اتیا سلنه خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري، چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون، د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمېدو مهم لاملونه ګڼي. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې پخوا یې په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي. نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي اته کاله یې له رسنیو سره کار کړی خو پنځه میاشتې کېږي چې بې دندې شوې.
له کله نه چې زه بې وظیفې سوی یم یا هم بې کاره سوی یم، شخصا زه له ګڼو ستونزو سره مخ یم. په دغو نه موده کې چې ما وظیفه درلوده کار مې کاوه، زه ډېره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه، ولې اوس زه نشم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واورېدل چې په لیبیا کې سختو طوفانونو او ورښتونو سخت زیانونه اړولي دي. د لیبیا د چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان تریتم دي، د څه باندې 1,500 کسانو مړي ترلاسه شوي دي، خو دا ویره شته چې د مړو شمېر له 15,000 واوړي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
ورسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1,00,000 کسان پکې ژوند کوي ډېر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګنې کورونه او موټرونه په څپاند اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکې ډلیلی شي. د ملګرو ملتو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پېښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
للوی خدای هو غرونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمې در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبیعي غمیزه پیښ شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلی یو، په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر 10,000 زیات دی. درنا ښار د بنغازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدراعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د الویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې فریده سیال چمتو کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل وروستۍ غنې کې یو مطلب خبر کړی دی چې سرلی کې دی له هغه افغان متحدانو سره مرسته چې امریکا هیر کړل. په مطلب کې د 2020 کال د فبروري میاشتې راهیسې له طالبانو سره د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د سولې د خبرو د پیل یادونه شوې چې له مخې امریکایي پوځیان باید د 2020 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه وتلی وای. دا ورسپانې د لیکنې په اساس د دې موافقې پر بنسټ د امریکا په مشرۍ نړیوالو سرتیرو له افغانستانه وتل پیل کړل او په نتیجه کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شو. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي دا 2020 کال په جنوري کې جو بایډن د اوسنی ولسمشر په توګه کار پیل کړ او هغه د طالبانو او ټرمپ د ادارې د سولې د دې نیمګړې موافقې د لغوه کېدو پر ځای چې دا کار یې کولی هم شو یوازې دومره وکړل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه یې له مې څخه سپتمبر میاشتې ته وغځوله. خبرونه وړاندې لیکي چې د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په جریان کې د 2 بلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول چې ډېره برخه یې د طالبانو لاسته ورغله او یا په سیمه کې تور بازار ته وړاندې شول. خو د ریویو ایشیا په لیکنه دا توان د هغې معنوي زیان په مقایسه چې امریکا خپل لسګونه زره متحدان چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړې وې په افغانستان کې یوازې پرېښودل. ګارډین ورځپاڼې د یو راپور په اساس په خپلې وروستۍ کڼې کې لیکلي دي چې په تېره یو لسیزه کې د مخدره موادو پر ضد د نړیوالې مبارزې لپاره نږدې 1 میلیارد ډالر لګېدلي، خو برعکس دې پیسو له بشري حقونو له سرغړونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د څېړنو سازمان او د زیانمنو د مخنیوي د نړیوال غیر حکومتي سازمان د موندنو په اساس لیکي چې د مخدره موادو د مخنیوي پر ضد د مبارزې د پالیسۍ او د ملاتړ لپاره د 2012 او 2020 کلونو ترمنځ متحده ایالاتونو 550 میلیونه ډالر او اروپایي ټولنې 202 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. ګارډین وړاندې لیکي چې برېټانیا له 2012 کال وروسته تر اوسه په دې برخه کې 22 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې څه باندې 10 میلیونه ډالر یې په کولمبیا، موزمبیق، دومینیکن جمهوریت او پیرو کې لګول شوي. ورځپاڼه دې راپور ته د اشارې په ترڅ کې لیکي په 2020 کال کې هومره پیسې چې د مخدره موادو د مخنیوي د پالیسۍ او د ملاتړ په برخه کې د مرستې لپاره ځانګړي شوي، د سالم او د کار د حقونو په برخه کې نه دي لګول شوي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 2 نوي هیوادونه دونو چلک اواید لري په هغه فهرست کې شامل دي چې د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې مرستې ترلاسه کوي. د ګارډین د معلوماتو لمخې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم د پولیسو د روزنې لپاره یو اندازه پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ولکر ترک په روان 2023 کال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا سازمان نه د توانیدلې د نړۍ په هیوادونو کې د مخدره موادو د تولید بهیر ودروي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ازادي رادیو ته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندهار کې په لومړي ځل رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه جوړه شوې. په دې فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 100 تنه رومیان پروسس کیږي او د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کروندګر خپل حاصلات دلته د پروسس کولو لپاره راوړي.
کندهار کې دایبک په نوم د رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه دلته د کندهار هلمن او فرا ولایتونو راوړل سوي رومیان پروسس کیږي، روب ترې جوړیږي او تر بستهبندۍ وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
زما نوم صابر احمد دی. دلته موږ ته اوبو رومیان واچوو، د ماشین په واسطه د اوبو سره رومیان سره راځي. هلته مې فوارې چلانې دي، فوارې د اوبو په واسطه راوځي، بیا رومیان راوځي. بیا دلته وایي ماشین ځل د ماشینه ده، د ماشینه ته مې دلته موږ بېلاران ته اچوو. چې بېلاران ته مو واچول، چې وخت مانا شروع بیا د پېکو وبسي سپیرا ته بیت بیره ته وای.
زما نوم نیام پلار دی. دا روبلته اول پټانکان کې پخېږي، بیا وروسته د بیان ته ورځي، د پنځه ویشت لیکو د پاره په داسې نل کې راچېږي، او وروسته بیا راځ پر دغه لارو لار باندې داسې ځي، بیا وروسته پسکېږي نو بیا موږ راته وډو.
دا فابریکا څو میاشتې وړاندې د څه کم شپږ میلیونه ډالرو په لګښت په لومړي ځل کندهار کې جوړه سوې، چې هره ورځ د درې سوه پنځوس ټنه رومیانو د پروسس ظرفیت لري، خو د مسؤلینو په وینا د اوس لپاره سل ټنه رومیان پروسس کوي. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد صافی وایي دوی د روب جوړولو سره سره لوبیا او نخود هم بستهبندي کوي او خپل تولیدات دا مهال په کور دننه ولایتونو ته استوي، خو پلان لري چې په راتلونکي کې بهر ته هم صادر کړي.
دا درې بخش دي، یو بخش د رومیانو د روب بخش دی، یو بخش د رومیانو د روب پیکینګ یا بسته‌بندی ده، او دریم بخش دی هغه د لوبیا او نخود او کنسروا د جه پیکینګ یا د جه پروسس دی، دا هم موږ جوړو. په دې کې تقریبا موږ د شپږ میلیون څخه څه کم شپږ میلیون ډالر څخه څه کم سرمایه ګذاري کړې ده. رومیان تقریبا موږ په اول سر کې چې رومیان کار شروع کړي، د روبو کار مو شروع کړي د فراه، هلمند او کندهار.
په دغه فابریکه کې دا مهال پنځوس تنه په مستقیم ډول کار کوي، خو لسګونه نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره ده. د رومیانو د زیاتو حاصلاتو، سړو خونو او بهر ته د نه صادرېدو له کبله هر کال د سویلي حوزې د کروندګرو زرګونه ټنه رومیان په کمه بیه پلورل کیږي، او حتی زیاته برخه یې خرابیږي هم، چې د کروندګرو په وینا دغه ډول فابریکې د دوی د حاصلاتو په پلور کې زیاته مرسته کولای سي. د ژړې ولسوالۍ کروندګر سید شاه هره ورځ د خپلو حاصلاتو درې سوه منه رومیان دغه فابریکې ته راوړي، چې د ده په خبره مخکې به یې هر کال د حاصلاتو زیاته برخه خرابېدل.
نوم یې سید شاه دی، ژړې ولسوالۍ د نرکاري څخه مې رومۍ راوړي. موږ د رومۍ د نرکاري د ژړې ولسوالۍ سره راوړو، درې خورواره درېیم خورواره زه راوړم دغه ته کارخانې ته. موږ دلته خرڅو په پوره قیمت راخلي، د مخه بیا ځای سو تاواني به سو په نیم قیمت پر سر اوس موږ ډېر خوشحاله یو، د کارخانه موږ اسانتیا ده چې بس په سم قیمت رسه غواړي. موږ خوشحاله ډېر چې بله کارخانه جوړ شي، موږ ته دغه اسانتیا جوړ، موږ به دغه کښت کروندم ده، بس ډېر خوشحاله د تاریخ ته جس خلاص اوس دغه میتر راوړ، بس ډېر خوشحاله.
د طالبانو د حکومت لخوا پر کوکنارو تر بندیز وروسته یو شمیر کروندګرو بدلو کښتونو ته مخه کړې، او دوی غواړي چې حاصلاتو ته یې سړې خونې جوړې او مناسب بازار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالودود د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. زه ملکی مایوب یم، د ازادي راډیو د همکاران څخه زه دا غوښتنه لرم چې زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه تیر کال اوړم کال د هلمند د شهدا او معلولینو ریاست مرکزي څانګې ته ورغلی یم چې دا زما ثبتنامې رد کړی دی. هغه په دې خاطر هغه ملکی مایوبین چې لاس یې افشا پرې نه وي هغه موږ نه ثبتوو، نو په دې خاطر د ازادي راډیو د همکاران څخه ګزاره دا غوښتنه لرم چې زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي چې دا ملکی مایوبین هغه مایوبین چې لاس افشا پرې نه دي، ځکه چې زه پل جمع زه څه وکړم. نو د ازادي راډیو د همکاران سره زه دا غوښتنه لرم چې زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي او د ملکی مایوبینو ثبتنام بیرته شروع کړي.
مله طالبانو د ولر پوړو چارواکو څخه دا غیلې ده، خصوصا د شیخ صاحب محترم څخه. شیخ صاحب محترم په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان هر وګړی داسې دی لکه زما خپل بچی زما خوا په بدېږي. موږ مایبه یو، موږ سره داسې سم کومک وکړي، دغه زموږ د میاشتنه درې زره چې راکوي هغه زموږ هېڅ چاره نه پکېږم، دغه زموږ معاشات دي ولر کې.
پیغام د چې په هلمند ولایت کې د پومبو د ټولېدو وخت یو پومبه ارزانه دي، په 300 کالداري مند دي، 300 کالداري ګر سره 200 افغانۍ لنه راځي. نو موږ طالبان ورونه صدا هله کوو چې د کارخانې راته علاقې د حکومتي کارخانه او موږ پومبه ته په افغانۍ نه خښې دي. ازادي راډیو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. ازادي راډیو زنده باد.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلور ویشت دوه سوه یو.